دا مشال اړیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دی. دا مشال اړیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او مجید بابر هر کله کاو په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصره هم در خبرو. دوه اونیزي خبرونه پرګنې او ټولن او سخت درزي هم در خبرو. په اول خبرونه وایاند مجید بابر.
ستړي مشه لومبه د مشال خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنی غورزنګ جلسبه نن په سوابه کې سلور بجې کیږي. افغان طالبان وایي چې د ازبکستان حکومت په بلنې د دغه هیواد سلور دنه دوره کړي. ایران وایي په دې نګدو کې امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو هیڅ امکان نشته. اوس د مشال خبرونو تفصیل. نن پښتون ژغورنی غورزنګ په سوابه کې جلسه کوي. په سوابه کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې د غورزنګ مشر منظور پښتین با جلسې ته وینا کوي. دا جلسه به مازیګر سلور بجې شروع کیږي. د جلسې د امنیت لپاره امنیتي اهلکار ځای پدایل شوی دی. د پښتون ژغورنی غورزنګ سمو د مخ کې خپل د جلسو د لړۍ هغه مهال پیل کا چې په پاکستان کې د لادر کشو کسان او د ماورای عدالت د وجنې په اړه خپل اواز پورته کړ. تدې مخکې پښتون ژغورنی غورځنګ په ډېر اسماعیل خان په خبر او نورو سیمو کې هم داسې غونډې کړې دي. د دې جلسې په اړه نور تفصیل به روانه خبرونه کې وایي. افغان طالبانو ازبک چارواکو ویلي دي چې تیرونه د طالبانو یو پلاوی د ازبکستان سلور د نه په دورو. د افغان طالبانو لخوا مشال ریډیو ته په واسطول شوی بیان کې ویل شوی چې دغه پلاوی مشري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تنظیم کوله. د بیان لمخه د طالبانو پلاوی د ازبکستان د خارج چارو وزارت لوړپوړو چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو ترڅنګ په دغه هیواد کې د ازبکستان لخوا د پرمختګ پروژې شاملې وي. د بیان لمخه ستانګزی د دې سلور د نو خبرو اترو ترڅنګ د ازبکستان وزیر خارجه عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان خاص استازي اسمت الله ایګرشوف سره هم لیدل. بیان وای چې د طالبانو پلاوی په ازبکستان کې د رواني میاشتې د شپږمې نیټې نه تر لسمې نیټې پورې سارو. د ازبکستان خارجه وزارت په خپل ویب پاڼه صرف دومره ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې په پروسې خبرې کړي. تر دا مهال د افغان چارواکو لخوا په دې اړه کوم دریځ نه دی په ډاګه شوی. د ګلګت بلتستان چارواکي وایي چې تیر ورځ وسلوالو په کارګر سیمه کې درې پولیس سرتیري وژلي دي. د ګلګت حکومتي ویان فیصل الله فراق تیر ماښام مشال لري ته وویل چې په ځوابي کاروایي کې دوه وسلوال هم وژل شوي او زیاتوي.
په گلگت کې کوم تنظیم یا منظم ډله نشته. دا وخت په سیمه کې حالات تر کنټرول لاندې دي او د صوبایي حکومت رټ قائم دی. په گلگت کې وړاندې هم داسې پیښې شوې دي او حکومت هم ورته امنیتي تدابیر ډیر کړي دي. سیلګر هم د پخوا پسې راځي او ټولې لارې پرانستې دي. بس د شپې ځینې کسان راشي، له تیارې ګټه پورته کړي او ډزې یا برید وکړي.
سورج مخکې د یادی سیمې په دی امیر او چلاس کې نامعلومه کسانو دولس کلونو ته اور اچولی وو او بیا په سیمه کې ځینې حکومتي چارواکو باندې بریدونه هم شوي وو. د سیمې پولیسو ویلي ول چې سکولونو ته د اور اچولو مبینه مرکزي ملزم یې په یوه خطه کې وجلی وو. تر دا مهال د دې برید پړه چا په غاړه نه داخسته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په مرکزی پارلیمان کې د ګوندونو د سوکو حتمی فهرست جاری کړ. تیر ماښام د یاد کمیشن لخوا ویل شوی چې د آزاد منتخب شوو غړو په ګوندونو کې د شاملېدو نه پس د ترلاسه کړل شوو جنرال سوکو په بنیاد ګوندونو ته د ښځو او اقلیتونو مخصوصي سوکای ورکړل شوې. د یاد کمیشن د حتمی شمیرو له مخه اوس په قومي اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف د 1350 سوکو سره په لومړي، مسلم لیگ نواز ګوند د 280 سوکو سره په دویم، پیپلز ګوند د 350 سوکو سره په دریم او متحده مجلس عمل د 1500 سوکو سره څلورم لوی ګوند وګرځیدل. د پاکستان الیکشن کمیشن د اکتوبر په میاشت کې زمینی پارلماني ټاکنو اعلان کړي. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد تیر ورځ مشال لري ته ویل چې د دې ټاکنو لپاره به د شیډول اعلان د سپتمبر په میاشت کې کیږي او زیاتوي
دا په اکتوبر کې ان شاء الله دا انتخابات کیږي. شیډول به د سپتمبر کې دراتلو امکان دی او دغه چې د دې لپاره به پول دی چې کومدان هغه اکتوبر کې د امکان دی.
سویل احمد زیاتوی چې په زمینی ټاکنو کې به د آر ټی ایس نظام پسلاغي کارول کیږي چې د هغې ټول نقصونه وویستل شي. دغه په خبره د 15 جولای په ټاکنو کې کامیاب شو امیدوارانو د انتخابي اخراجاتو کوشواري جمع کړي. د فاټا سیکریټری چارواکي وایي چې د ورغزو ضلع د ماموزو او ملاخیلو سیمونه د بې کوره شو خلکو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ له جمعې ورځې بیا پیل شوه. د یادو سیمو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې چارواکي زیاتوي چې دا دویمه لړۍ به د رواني میاشتې تر 30 نیټې پورې جاری وي. د ایران وزیر خارجه جواد ظریف وایي چې د امریکا د وزیر خارجه مایک پومپیو تر څنګ هیڅ امریکي چارواکو سره د ملاقات پلان نه لري. د نیمه دولتي خبري اجانس تسنیم د هغې یوې پوښتنې چې آیا د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې پر مهال امریکایي چارواکو سره د ملاقات څه امکان شته. ښاغلي ظریف وویل چې نه، داسې هیڅ امکان نشته. د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د رواني میاشتې په 6 نیټه د خبرو اترو وړاندیز په دې مخرط کړی و چې د ملاقات لپاره باید هیڅ پیشګي شرطونه کینښودل شي. د دې وړاندیز نه 7 مخکې امریکا ځکه په ایران بندیزونه بیا ولګول چې په 2015 کال کې د ایران سره د ایټمي پروګرام په سر شوې لوسنامه نه ولسمشر ټرمپ د وتو پریکړه وکړه. ښاغلي ظریف تېره ورځ تسنیم خبرې اجانس ته زیاته کړه امریکایان باوري نه دي او د ښاغلي ټرمپ لخوا د خبرو اترو د وړاندیز په حواله د ده او د ولسمشر روحاني دریځ څرګنده دی. او وروستۍ خبر دا چې نوبل انعام یافته لیکوال وی اس نایپول د 50 کالو په عمر کې وفات شوه. تیره شپه د هغه میرمن لیډی نایپول بریټیش پریس اسوسییشن ته په واستول شوی بیان کې وویل چې لیکوال نایپول په لندن کې په خپل کور کې ساور کړه. هغه ته په 2001 کال کې د ادب لپاره د نوبل جایزه ورکړل شوې وه. د مشال د خبرونو پای اوس په تاسو د موسم حال اوري.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د مشال رڼا اوریدل قدر من اوریدونکو چې مجید بابر وړاندې کول. کچره صدر روان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل او د ونیز خبرونه تفصیل به واره. پښتون ژغورن غورزنګ په سوابي کې جلسه کوي. دا وان طالبان یو پلاوی په ازبکستان کې له چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. په پاکستان کې الیکشن کمیشن یو ویان وایي چې زمینی انتخابات په د اکتوبر په میاشت کې کیږي او د شفافیت په اړه به نور ګامونه هم پورته کوي.
ار ټي ایس به ویل کې چې کوم هغه نقایص یا څه مسلې وي هغه ټکنیکي نو دا هغه بل لري کیږي او دا غي نه بعد به یو ښه نظام یا موږ ته مخته وړاندې راشي به دا هغه ان شاء الله تجزیه بیا وکړو.
د روزو یو شمیر سیمو څخه بې کوره شو کسانو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو دوی د خوراکي توکیو نشټوالي شکایتونه کوي.
ماشي باندې کارو بیا د درې میاشتې بیا کولاو په درې میاشتې ورکړ بیا او دا سالون د درې میاشتې ورشي بیا باندې کارې وګورنه چې لورما میاشتې دا شی غواړو او پسې کې غواړو نه.
په ونیز خبرونه پرګنې کې به په پولیسان کې د میشتو شیا هزارو دوستونزو پاړه ووري.
خاص طور پر دا 15 کال کې چې زموږ هدف وژون کې ترورستان او زموږ خلک ډیر ووښتل، د دې بعد د طالب لخوا موږ ډیر پسمانده شوی موږ شاته پاتې شوی.
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه تا غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن پښتون ژغورنی غورزنګ په سبابي کې جلسه کوي. د دې جلسې لپاره څه تیاری روان دي؟ په هغه جلسې کې د مشال رادیو خبريال زلان یوسفزی هم موجود دی. زلان استلی مشه زلان لگ رہا تھا جلسې حال راکای چې جلسه بابا دا جلسه با 100 بجے شروع کیږي او چې کوم ځای کې تاسو ولاړ یې نو اوسه پوری سوک سوک ورته راغلی دی.
جلسه خاص د ثوابه په بازار کې کیږي. ثوابه بازار کې دنه ثوابه گراوند دی هغه کې جلسه ده. د جلسې لپاره وخت دی را ماجیګر سمور مدي ورکړی شوی دی. کو جلسه با شروع کیږي نا وخته ځکه چې نن ډیره زیاته ګرمي ده او د دغه ګرمۍ په وجه باندې چې کوم انتظامي او درې ریمې چې کېږي جلسه پیندو شو کوو چې کوم نه شروع شي تر څو دا ګرمي لږه سره شي. دا که د جلسې په راتلو په هړه باندې خبرې کړو د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مشران دي هغه دوا درې ورځې وړاندې چې کوم نه سوابې تر راغلي او دلته کې چې کوم نه کمپاین پیل کړو د جلسې لپاره د نورو جلسو په نسبت باندې سوابې تر جلسې لپاره دلته کې په سوابې کې دمنه ډېر زیات مهم چلول شوی دی مخکې داسې په کتو باندې نه راتلل چې ګنې درې ورځې یا څلور ورځې مخکې چې کوم نه د فاصله کورونی ورزنګ کور کمیټې ممبران راشي په اړه علاقه چې وګرځي او الټرېلیا نیو کې ون دی یو خلکو ته د کوم څه کوم څه ورشي دا وتنه ورکی دا زما په شوابې په دلته کې مونږ د اخګاری چې ډېر وځي وړاندې دلته کې علي وزیر او محسن داول دی عبد الله نجال دی راغلی علي په شوابې کې په بازارونو کې په کورونو باندې په جوړو باندې ګرځېدل لري پرونو منظور پښتون په خپل په شوابې کې مختلف د په ځای باندې ریلیانه کې مشورې لري په دې کې کوم کړه د خلکو له دعوت څخه د څه په راتګ پرون یو ډیر راغتا ریلی چې کوم نه په شوابې کې شوړې چې یاري سین نه شروع شو او د شوابې څلور تحصیل نو په څلور ورو تحصیل نو باندې راته او واپس راځل تحصیل ته شوړې دراله تقریبا د ګرمۍ د ریلی شروع شو او مسخوتن د ریلی کې کوم نه دا شوړې په بازار کې ختم شو نو مونږ چې وته ګورو نو دغه قسمه دونه په کې ده سره کوم نه کمپاین چلول دا پولیسو
باندې نه که تاسو په خبره لکه چې مخکې څومره د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې یا احتجاجي لارونه شوې دي هغه لپاره دونه کمپاین نو شوه خو ځلان دا هم راته وایي چې د جلسې لپاره د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم څه تنظیمات شوې دلته کنه
د امنیت ټینګ ساتلو تنظیمات چې هغه خود ځلې تنظیمي په غاړه باندې دي د سوابې ځلې خپل پولیس چې کوم نه په ګراوند په دغه خو او شاسینو کې د ګراوند په دروازو کې بدغه پولیس کوي دا غینه علاوه په ګراوند کې د نننه د پښتون غورځنګ کې خپل کم کارکونان دي هغه کارکونان چې نه غیم په هر جلسه کې خپل د امنیت ساتلو دندې تر سره کوي په دې کې ولاړ دي په خپل انته لاشي بلنه په جلسه کې د نننه ټول د پښتون غورځنګ کې کم کارکونان دي په خپل ټول تنظیمات سمبالي
په دې کې تاسو د پښتون ژغورن غورځنګ ځینی غړو سره خبري هم شوې دي او کنه هغه سوي چې د نن جلسه د دېدو کم موضوع باندې رابلل دي ځکه چې کپخوانی جلسو ته موږ ګورو ناغوي یو د لادرکه کسانو د منډلو خبري وي د پښتونونو د حقوقو خبري وي نن جلسه کوم موضوع ده کوم په ماغه موضوع باندې ده
زمون چې کوم دا د کوم ځای مشران چې کوم دي د صحابې کې کوم دي د پښتونونو ورته چې کوم کمیټه جوړه ده د ځای مشران دي یاد ورسره ته دا نه ځان سره ما خبرې وشي نو غوښتنې دې هغه ځړې غوښتنې چې کوم ځړې غوښتنې وي
صحیح ده
په دې کې کوم دا مر غاټي غوښتنې چې کوم دا روکو کشانو غوښتنې دا د شانتۍ په کومې شي مو کې چې کوم ماینونه
دي
خاص کر په دې د پاکستان کې دا وي او ما دا ډېر غوښتنې خو دا ځل چې کوم جلسه ده دا خلک لګیات په انتظار دیو لګیات اهمیت دیو چې باندې لري چې د کې محسن داول دی ولی وزیر دی هغه چې کومه د قومي سملې د بریالي شي او په دې ځای په وجه باندې په پښتني غوښنې ورزان کې د نن نه هم څو وخت دا ښکارې ده چې یو اختلاف را سره راپورته شوی دی یا کارکونان په دې خبره باندې خبرې دي دا وسیو سیاسي رنګ خلی دا ورزان نو په دې وجه باندې ردی دا کارکونان هم دی
سید ډیر زیات مننه تاسو را بیا هم رابطنی سو ډیر زیات مننه د خپل ځان خیال ساته قدرمن ودونکو له ثوابین د مشال رادیو خبريال زلانی سوجي او چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسې په اړه راته تفصيلات راکو د دې په وینا په ثوابې کې د ثوابې په بازار کې ګراوند دیلتا هغه په دا جلسه شروع کیږي مازیګر سلور بجې خو د په وینا ګرمي ډېره زیاته دا او کې دي شي دا جلسه لږه نا وخت شروع شي په دې اړه به نور تفصيلات په راتلونکو خبرونو کې تاسو واورئ
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
کډمنو درکو دا افغانستان طالبانو سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس ثانگزی په مشر کې یو وفد د ازبکستان چارواکو سره ملاقات کړی دی طالبان مشال رډیو ته په رایګری خبر پاڼه کې دا خبره تایید کړي چې د اگست د میاشتې لښپګم نیټې څخه تر لسم نیټې پورې د ازبکستان د چارواکو په بلنه یې د هغه هیواد سفر درلودو نور تفصیل د مشال رډیو خبريال طارق خان راکوي
قطر کې د طالبانو دفتر یو اعلان خپور کړی دی، اعلامیه خپر کړی ده، او په هغې کې دی منلی دي چې د دې یو وفد هغه تللی و د اګست د شپږمې نه تر لسمې پورې سفر کړی و د افغانستان د ګاونډي هیواد ازبکستان، او مشر یې د طالبانو د دفتر چې کوم په قطر کې مشر دی شیر عباس تانکزی هغه کړې وه. دوی دوه خبرو ته اشاره کړې ده چې یو خو په افغانستان کې چې کوم د ازبکستان هغه پروژې دي چې په هغې کې د ریل پټلیم ده، بیا پکې د بجلی د برېښنا اوم سلاین دی، د هغې د سیکورټي په اړه باندې دوی خبرې کړي دي. د ازبکستان تشویش دویم دوی خبره کړې ده چې په دې باندې هم دوی خبرې کړي دي چې څرنګې په افغانستان کې سوله راتلی شي، او په دې بیان کې خدا هم ویل شوي دي چې د دوی خبرې شوي دي د ازبکستان خارجه وزیر سره او د افغانستان لپاره چې د ازبکستان د صدر ولسمشر دغه چې کوم استازی دی هغه سره هم لیدلې دي، فقط دومره ویل شوي دي. او بلخوا د ازبکستان خارجه وزارت هم یو بیان خپور کړی دی او په هغې کې هم دوی دغه د سفر تصدیق او تایید کړی دی. سفر اهمیت او ارزښت خو ذکر ډېر زیات دی چې طالب هم اوس په دې باندې کېدی شي پوه شوي وي چې دنیا ته یا ګاونډي هېوادونو ته د هغې هغه فکر او سوچ ته هم ارزښت ورکول غواړي، اهمیت ورکول غواړي، د هغې خبره اورېدل غواړي. په طالبانو باندې خپل دوی چې کوم هغه یو سوچ او فکر دی چې ځان له او صرف په خپل ځان باندې اعتبار کول، په هر سړي باندې او په هر ادارې باندې او په هر ملک باندې شک کول، نو په دې باندې خپل هم د دوی چې کوم زاړه طالبان دي لکه مولوي چې یو بیان راغلی و کله چې د امریکا سره کېناستل، دلته په کابل کې نور زاړه پخواني طالبان دي، د هغې سرګندونې زه ګورم، هغې لیکنې ګورم، نو هغې طالبانو ته اوس وایي چې دوی لکه یو خپل سوچ او فکر کې بدلون راولي، خپل ډیپلوماسي هغه یو ستراتیجي هغه جوړه کړي. معنی یې دا ده چې خلکو سره مشورې وکړي، د خلکو نظر واوري، په دې باندې مجبور شوی چې هغه راشي او هغه د نورو خلکو د نظر ځان خبر کړي او خپلو پالیسیو کې لږ بدلون راولي چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره هم لار سمه شي، ډار جوړه شي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجره
په دوو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
مشال اړ ته تاسې غوږې قدرمن ودرونکو، په ګلګت کې د اګست پر 12 وسله والو درې پولیس وژلې دي. چارواکي وایي پر پولیسو د برید او په دیامیر کې د سکولونو سوځولو وروستیو پیښو په سیمه وروستو په سیمه کې د لټون عملیات هم پیل کړي دي. دا چې په ګلګت بلتستان کې د امنیت خرابېدو وجوهات څه دي، د نساج مل په رپورټ کې.
د ګلګت بلتستان چارواکي وایي په کارګا سیمه کې د اګست پر 12 وسلوالو پر امنیتي پوستي برید وکړ چې پکې درې پولیس وژل شو. د صوبایي حکومت ویان فیض الله فراق مشال ریډیو ته ویل په ځوابي کاروایي کې بیا دوه وسلوال هم وژل شوي دي. دغه سیسورو سي وړاندې د ګلګت په دیامیر سیمه کې نامعلومه کسانو د جنکو شاوخوا 12 کلونه وسوسول. دا چې په ګلګت بلتستان کې د امنیت خرابېدو وجوهات څه کېدای شي او حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي. فیض الله فراق مشال ویډیو ته ویل په سیمه کې کومه مناسبه وسله وال ډلشتون نه لري، البته د سیمې ځینې سخت دریځه خلک د امنیت خرابولو هڅه کوي.
په گلگت کې کوم تنظیم یا منظم ډلې نشته، دا وخت په سیمه کې حالات تر کنټرول لاندې دي او د صوبایي حکومت رټ قائم دی. په گلگت کې وړاندې هم داسې پیښې شوې دي او حکومت هم ورته امنیتي تدابیر ډېر کړي دي. سیلګر هم د پخوا پسې راځي او ټولې لارې پرانستې دي، بس د شپې ځینې کسان راشي، له تیارې ګټه پورته کړي او ډزې یا برید وکړي.
د دیامیر د سکولونو سوسول وروستو پولیسو د لټون عملیات پیل کړي وو چې پکې د دې سکولونو سوسولو یو مشکوک تن هم وشل شو. د ګلګت وزیر اعلی حفیظ الرحمن تیر اونۍ بیا خبری غونډې ته ویلي ول چې په یو سکول کې د داعش ډلې پمفلیټ ترلاسه شوی دی چې پکې د جنکو د تعلیم ضد خبرداری ورکړل شوی دی، خو فیض الله فراق د پمفلیټ د ترلاسه کېدو نه انکار کوي او وایي
کوئی حقیقت نہیں ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, اس طرح کا کوئی پمفلٹ وہاں سے نہیں ملا ہے.
پتی خبر ہے کہ حس صداقت نشتا دا سے حس پمفلٹ نہ دیتا لاسا شبے پاسی میں کہ زنی خلق دا جنکو دا تعلیم خلاف تھی او دا کار دا پاکستان پر ڈیر برخو کی دے پا گلگت بلتستان کے دا تعلیم خلاف سوچ ڈیر محدود دے او لگ دے دسی میں ڈیر خلق حکومت سر عمل گری دی او ہاوی ہم واڑی چا دا سخت دریزی جر تر جر ختم شی.
پا گلگت کے کارپو عزیز علی داد وائی حکومت پسیما کی امنیتی تدابیر نیولی دی خو پا موجودہ حالاتو کے زیاد امنیتی اہلکاران ندی سے پر سیکڑل شوے.
تین چار سال کے وقفے کے بعد
پا گلگت کے شاوخوا درے سلور کا لپس بیاد تشدد پیخی وشوی دی سمیتا دا فرکیدو پیخو لوجی دیر دیان رسیدلے و خوبیا پا تیرو سو کلونو کی کمبا دا پیخن وشوی اس ناسا پا بیلا بیلا پیخی وشوی سکولونا وسو دا والشول پرون دا سیسن کمیشنر پا کور ددی شوی دی پا پولیسو برید وشو نو دا سیخکاری چی پا گلگت بلتستان کی زین جہادی دلے لدائش سر عمل گری دی او یا زان لنڈیوال وسلوالو ڈلو سرا یوزائی قبل غواڑی دا گلگت دا خلقو دا آمدن لوی سرچینا سیلگری دا چی پتی رسو کلونو کی ڈیر خشوی دا خو دا ناملائی دا دی پی خلو وجورتا زیان رسی دیشی.
عزیز علی داد وائی باید حکومت پسیما کی مخبز یاتی دن کی سیلگریتا پکتو سرا دا وسلوالو پی خو مخنیوی یکینی کری او امنیتی تدابیر زیاد کری.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
قدمو درکو د پاکستان الیکشن کمیشن د قامی او صوبای اسمبلو کې د خزو او اقلیتونو لپاره د مخصوصو چوکو اعلان کړی دی. په دې کې تر ټولو زیات چوکې پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې ترلاسه کړې دي چې شمیرې یې درې دیشته. د دې ترڅنګ کمیشن په صوبو کې هم د خزو او اقلیتونو لپاره د مخصوصو چوکو اعلان کړی دی چې تفصیل یې په دې رپورت کې ورو.
په 25 جولای شوو انتخاباتو کې کامیاب شوی آزاد امیدواران د ګوندونو سره شاملې دو وروستو د پاکستان الیکشن کمیشن د خالی په ماخستن د زنانو او اقلیتونو مخصوصو چوکو اعلان وکړو چې تر مخه پاکستان تحریک انصاف ته د زنانو 28 او اقلیتونو 15 چوکۍ ورکول وروستو په مرکز کې د یاد ګوند چوکۍ شمیره 150 ته ورسېده. پاکستان مسلم لیگ نون ته د زنانو 14 او اقلیتونو 2 چوکۍ ورکول سره د یاد ګوند په مرکز کې شمیره 2 ته ورسېده. دا پاکستان پیپلز ګوند چې پټول ټاکنو کې 240 چوکۍ ګټلې وي ورته د زنانو نه او د اقلیتونو 2 چوکۍ ورکول سره په مرکز کې مجموعي شمیره 350 ته ورسېده. متحدہ مجلس عمل ته د زنانو دوا او اقلیتونو ایو چوکۍ ورکول سره مجموعي شمیره 15 ته ورسېده. متحدہ قومي موومنت بلوچستان عوامي ګوند بلوچستان نېشنل ګوند پاکستان مسلم لیگ قاف او ګرین ډیموکراټک الاینس ته هم ایو یو د زنانو چوکۍ ورکړې شو. د تر څنګه په صوبو کې هم د زنانو او اقلیتونو لپاره د مخصوصو چوکو اعلان وکړې شو چې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف ته د زنانو 14 او د اقلیتونو 2 چوکۍ ورکول سره مجموعي شمیره 4 اتیا ته ورسېده. متحده مجلس عمل چې په انتخاباتو کې 10 چوکۍ ګټلې وي ورته 2 د زنانو او 1 د اقلیتونو چوکۍ ورکول سره په صوبایي اسمبلی کې شمیره 14 ته ورسېده. په پنجاب صوبه کې پاکستان تحریک انصاف سره د دریش آزاد امیدوارانو د شمولیت وروستو شمیره 120 ته ورسېده او د الیکشن کمیشن لخوا ورته د زنانو 3 او اقلیتونو 4 مخصوصي چوکۍ ورکول وروستو په پنجاب اسمبلی کې مجموعي شمیره 109 ته ورسېده. مسلم لیگ نون ته د زنانو 3 او اقلیتونو 4 مخصوصي چوکۍ ورکول وروستو په اسمبلی کې شمیره 104 شپېته ته ورسېده. په سند صوبه کې پاکستان پیپلز ګوند ته د زنانو 19 او اقلیتونو 15 چوکۍ ورکول وروستو په یاد اسمبلی کې شمیره 90 ته ورسېده. بلوچستان عوامي پارټي چې په انتخاباتو کې په بلوچستان صوبه کې تر ټولو زیاتې 15 چوکۍ ګټلې وي ورته د زنانو 4 او د اقلیتونو 1 چوکۍ ورکړې شوه چې مجموعي شمیره 40 ته ورسېده. د ذکر ده چې د پاکستان صدر ممنون حسین سبا د ګل پورز د قامی اسمبلی غونډه سهار په 10 بجو را بللې ده چې پکې نوی منتخب استازي به سوګند کوي. د تر څنګه د خیبر پښتونخوا سند او بلوچستان صوبای اسمبلی غونډه هم سبا د ګل پورز را بلل شوې دي چې پکې به د منتخب شو استازونه سوګند اخستې کیږي.
قدم اردونکو څنګه تاسو ووریدل چې د مخصوص چوکو اعلان شوی دی. همدارز د پاکستان انتخاباتي کمیشن وايي په هغه هیواد کې به زمینی انتخابات د روان کال په اکتوبر میاشت کې ترسره کیږي. د انتخاباتي کمیشن وایي سولېمت پرون نوښته مشال لري ویل چې د زمینی انتخاباتو لړ کې ټولو منتخب شوو امیدوارانو ته د خپل حلقو په اړه د تفصيلاتو جمع کولو ویل شوی دی. سولېمت سره زموږ همکار انیس اجمل مرکه کړي او په اثر کې ترې د زمینی انتخاباتو په اړه پوښتنه کړې ده.
دا په اکتوبر کې ان شاء الله دا انتخابات کیږي. شیډول بر دي ستمبر کې دراتل امکان دی او دغه چې د دې لپاره به پول دی چې کومه دن هغه اکتوبر کې دې امکان دی.
سلامت سیب او دا سمره هلکې دي په سمره هلکو کې به دا سیمنی انتخابات بیا کیږي.
اصل کې دا څه دي چې اوس څنګه موږ د دې بنیاد باندې خو دې لګیا یو دا تقریبا زمونږ سره کوم بهش لس مختلف شتونه دي کنه دي دا شي چا دوه سیټونه ګټلې دي یا درې ګټلې دي هغه بدا پاره کوي نو دا چې کله دی اوس موږ ته فائنل لګرا کې نو دی چې الیکشن کمیشن یو شیډول یو پریس ریلیز جاری کړ او هغه کې دای امیدوارانو ته اوه چې چا د دوه نه زیات یو نه زیات سیټونه ګټلې دي نو هغه دی زر تر زر په خپل لګنا چې کم ساتل غواړي او چې کم نه ساتل غواړي دا غیر ریزاین وکي الیکشن کمیشن پر هغه فوري قربان راو دي کی نو دا غیر نه بعد د صورتحال واضح شي چې کم کم سیټونه څوک کړی دي او په کوم باندې انتخابات کول دي.
او د دې لپاره دا د نامزدګۍ کاغذونه چې کوم دي هغه به او بیا چې کوم انتخابي نخې دي دا به کله د دې نیټه به کله اعلانېږي؟
دا به موږ دغه په نهمه میاشت کې با امید ده چې دا شیډول لاشي په نهمه میاشت کې به دا کاغذونه جمع کړو. دا امکان دی چې کوم د وټونو ورځ باندې هغه په اکتوبر کې دا امکان دی.
او په دې دغه زمینی انتخاباتو کې بیا هم د آر ټی اس نظام چې دی هغه به استعماليږي او کنه؟
نو د دې تر لخوا چون کې دا فوکس دی په دې وجه باندې چې کومه غلطۍ یا کوم کوتاهي یا کوم کمی دیشه وو هغه تقریبا نغینه لري دغه باندې پوره د الیکشن کمیشن متعلقه حکم لګیا دي او دا کوي خو زما یقین دی او کوي امکان دی چې آر ټی اس به وي خو لکه چون کې هغه کې کوم هغه نقایص یا څه مسلې وي هغه ټکنیکی نو دا هغه بل ریکیږي او دا غي نه بعد به یو خن نظام یا منته مخته اولان دراشن به دیغه ان شاء الله تجزیه بیا وکړو.
خاجی تاسو نه یو ته پوسټ غشوارو کومه چې لکه آیا تر اوسه پوری چې دا کم امیدواران دي دی الیکشن کمیشن سره ځکه په 13 اگست باندې رس قومي سملی غونډه هم ده نو آیا دي تاسو سره خپل غشواري جمع کړی دی او کنه؟
ورجی د نوټیفیکیشن کول د پاره د کامیابی اعلامیه جاری کول د پاره د ځګه انتخابی اخراجات او ګوشواری چاته مونږ وایو انتخابی اخراجات د امیدوارانو لپاره دا ضروری و دا ضروری ده چې د دې د جمع سره جمع کی نو دا د جمع کړی دی ان هغه نه بعد د اعلامیه جاری شوه ده.
خجیده کې دا څوک خونیشته چې هغه پاتې شوی یو تر سپوري نه جمع کړي؟
نه 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 دا څه څوک نشته دی بالکل.
دا پاکستان د الیکشن د انتخاباتي کمیشن وایي سوې لمدو چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لري تاسو غوږی کډمر درونکو په اورګزو کې له ماموزو او ملاخلو به کورشو خلکو خپل کورون ته د استنیدو لړۍ یو ځل بیا له جمعه ورځې پیل شو. د کډوالو استنیدو د دوه مرحله د بعد اگست میاشتې دیشته منټې پورې دوام لري. د کډوالو د واپسې دریم پړاو په اکتوبر میاشت کې شروع کیږي. نور تفصیل طارق اورګزی راکوي.
قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې تر مخه متاثره کورنۍ او دستنېدو دغه سلسله به د اگست میاشت له 3 تر 10 نیټې پورې جاری وي چې پکې د ماموزو 15 دیش او مراخېلو 15 کلو ته تر شپږو زرو زیات کورنۍ به ستنول شي. د ادارې یو مشر محمد شهید خان وايي په یاد سیمو کې د امن وضع ښه شوې ده او کڅوک هلته په خپل خوخه ورزي نو دوی بورته درنه وخت ورکوي.
د ګورنمنت د 35000 روپو کیش ګرانټ ورکوي چې پاره کې 25000 روپۍ په اے ٹی ایم باندې راځي او 10000 روپۍ په سیم کارت راځي. دا د دې ریټرن کیش ګرانټ دی. 10000 د ترانسپورت په مت کې دي او 25000 مطلب لکه د سیټلمنٹ الاونس په مت کې دي چې ریټرن کیږي د ریپیټریشن کیش ګرانټ دی.
محمد شهید خان زیاتوي حکومت دا فیصله کړې ده چې باقی پاتې د ماموزو وش پته کالو 8000 یو سل درې اتیا او ملاخېلو لس کالو 1500 یو اتیا بي ځای کورنۍ به د اکتوبر په میاشت کې ستنول کیږي. د مې په میاشت کې د کډوالو واپسي اوله مرحله وا چې د چارواکي په خبره په هغه کې د ماموزو او ملاخېلو شاوخوا 915 کورنۍ په کامیابۍ سره خپل سیمو ته ستنه شوې دي. په 2010 کال کې حکومت حکومت په اورغزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لوجه خلکو خپل سیمې پرې خوده او خوندي ځایونو ته کډې کړې. د سیمې یو متاثر کس او مشر ملک ثواب خان ماموزه وای څوک چې خپل سیمو ته ځي نو حکومت ورته تر شپږو میاشتو پورې مفت غلا یا رشن ورکوي، خو له دوی سره داسې نه کیږي.
بس الله رزق ورکوي کنه، یعنی نشره خو د رشن په باره کې سراسر زیاتای لري کنه. مخې باندې کړو بیا د درې میاشتې بیا کولاو په درې میاشتې ورکړو بیا د سالون د درې میاشتې ورشي بیا باندې کړی مو خو نه څلورمه میاشتې دا شی غواړو او پسې کې غواړو ونه غواړو خو غواړو ولې خلکو غریبانه راځي دا د کین سکول سال دوه دوره مجبور شوی چې کرای پیسې اوس نشته.
موږ چې کله په دغه اړه له محمد شاهد خان او پختل نو د هغه دا وینا وا چې د ماموزو خلکو دستنیدو په فارم دستخطونه کړی دي نو ځکه ورته رشن نه ورکول کیږي. محمد شاهد خان وای کله چې دستنیدو په فارم څوک دستخط وکړي نو شپږو میاشتو پس د هغه رشن په خپله بند شي او زیاتوي. د ماموزو مشران هلته په جرګه له ورتللو سره د متاثرینو رشن د بندېدو مسله ورته حل کولی شي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
قدرمن اوندونکو هم دې سره وخت شوی دی د غرمې 12 بجې. مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اور.
پاکستان کې د لادرکشو پښتنو او د ماورای عدالت په جنو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ نن په 4 بجې سوابه کې جلسه کوي. دې جلسې ته به د غورځنګ مشر منظور پښتین وینا کوي. افغان طالبان او ازبک چارواکو ویلي دي چې تیرونه د طالبانو یو پلاوی د ازبکستان څلور ورځې دوره کړي. د افغان طالبانو لخوا مشال ریډیو ته په یو واستول شوی بیان کې ویل شوی چې دغه پلاوی مشري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانکزی کوله. د گلگت بلدستان چارواکي وایي چې تیر ورځ وسلوالو په کارګر سیمه کې درې پولیس سرتیري ورچلې دي. د گلگت حکومتي ویان فیصل الله فراق تیر ماښام مشالې لوتو ویل چې په ځوابي کارواکي کې دوه وسلوال هم وژل شوي. تر دې مهال د دې برید پر چا په غاړه نه ده اخیستی. د پاکستان انتخابي کمیشن په مرکزي پارلمان کې د ګوندونو د سوکو حتمي فهرست جاري کړی. د زمینی پارلماني ټاکنو اعلان یې هم کړی چې په اکتوبر کې به کیږي. د فاټا سیکریټ چارواکي وایي چې د اورګرو ضلع د محمودو ملاخیلو سیمونه د بېکورشو خلکو کورونو ته ستنېدو لړۍ جمعې په ورځ پیل شوې. د ایران وزیر خارجه جواد ظریف وایي د امریکې سره د ملاقاتونو هیڅ د امریکایي چارواکو سره په دې نږدو کې د ملاقاتونو هیڅ پلان نه لري.
قدر منظرکو مجید بابر جو د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کو. اوس در لژمن سره سم دوه ونیز خبرونه راځي چې لومړی پرګانی خبرونه ته غوښو. په دې کې و د بلوچستان کې مشت د شیا هزارو ستونزې واوري د خبرونه تاسو لپاره هر ونی انیساج ما جوړوي.
پرګنه خبرونه کې زموږ سلامونه اومنه او ریدونکو داونه په خبرونه کې په بلوچستان کې د میشتو اهل تشیع او هزارګانو سره د ټولنې ناسمې رویې د غي د تعلیمي او روزګار په برخه کې د مشکلاتو په اړه خبرې کوو. په بلوچستان کې میشت اهل تشیع او هزارګان وایي د رستیو کې په بلوچستان کې د امنیتي ستونزو له وجې د زیاتره ماشومانو په تعلیم بد اغیز شوی دی. د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مشر رضا وکیل وایي په کوټه کې د هزارګانو په سیمه کې سکولونه شته خو زده کوونکي رستو بیا کالجونو او یونیورسيټیانو تا نشیت للی.
ازمش په علاقه کې درچ کې هر چی سکولونه ډېر دي. مونږ خپل ازمنګ هر نمائنده چې راغلي دي تقریبا کوشش ادا کړې دي، خاص طور پر سردار نثار صاحب سکولونه ډېر جوړ کړې دي، لیکن د لسم بعد او د دولسم بعد چونکې د تعلیم په واقع مونږ سره نشته نو د هلکانو زړه مات شوی دی. دوی تعلیم کې داسې خاص اوس دي سرچینې نه لري، خاص طور پر دا 15 کال کې چې زمونږ هدف وژونکي ترورستان او زمونږ خلک ډېر ووشتل، د دې بعد زمونږ تعلیم د تعلیم لخوا مونږ ډېر پسمانده شوی، مونږ شاته پاتې شوی یو. او کاروبار هم دغسې دي چې د کوټه ښار په هر جاده کې په هر روډ کې زمون غزارغان قتل شوی دي او بازار کې زمون کاروبار هم ډیر خراب شوی دي. خلک ډیر دکانونه خرڅ کړي دي، کوټه خارې لکړي دي، اسلام آباد تل دي، علا ورته تل دي، کراچی ده، اگر تر ملک لا بار تل دي. نو دا په دوړو په تعلیم او په کاروبار کې مونږ ډیر ساته پات شوی.
درستیو کې پکوټا کې د شیا هزارګانو ست بریدونه او د تشدد په خیر سیاتی شوې دي. پکوټا کې د اپریل میاشتې په پای کې خزو سړو ماشومان او د هدفي وشنو ست د سروس لپاره احتجاجي ناشتا وکړه. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د پاکستانی پوس مشر تر ورته ګرستو او د خپل غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي. خو بیا د مې په لومړۍ نیټه د پاکستان پوس مشر جنرال قمر باجوا کوټې ته ولاړو. په هغه وخت کې احتجاج کوونکو ویل چې په تیره یو میاشت کې پکوټا کې شاوخوا شل کسان په هدفي حملو کې وشل شوی دی. د جنرال باجوا تر سفر وروسته د پاکستان پوسټ په خبر پاڼه کې ویلی وو چې جنرال باجوا د خلکو ته ډاډ ورکړي چې امنیت به ساتي. په کوټه کې د هزارګانو د حقونو مبارز او د شیا کانفرنس ډلې مشر داوود اغا وای د پوسټ مشر تر سفر وروسته په کوټه کې امنیتي حالات ډیر ښه شوی دي خو تعلیمي ستونزې لا هم موجود دي. داود آغا سیاتبی له هزارګانو سره په تعلیمي او دغه سينورو ادارو کې د نورو زده کوونکو استادانو رویه ډیره بدلوي چې له وجې په دوی کې د محرومۍ احساس پیدا کیږي. نوموړی سیاتبی د نوکریانو ورکولو پر مهال اکثر وختونه ادارې د نسلي تعصب کار واخلي او زیاتره هزارګان به روزګار پاتې شي.
بالکل دا درخم چکم ایٹیچیوڈ دی آغا خوب کچھ شہر کی دا مرا ایگزیسٹ کئے آغا چکم موش ماشوان دی نو دا پکم حقارت نظروں کے دغا بکورے چکم بل سٹوڈنٹ دی نو ایون دو دا سوائے ما چکم استادان دی ٹیچران دی آغا ہم دا رکم از موش ماشوان بچان بچان آغا شکایت راولی چی دی موش ترا چکم دغه یو معاملات دی چې تاسو هزارګان یا تاسو شیعګان دا رقم معاملات هم استولی چې دا په لا کوټه ښار کې نو 1979 بعد چې کوم د ضیاءالله رژیم را روان وو نو هغه چې کوم مدرسانو هغه چې کوم نیگیټیو مایند سیټ چې کوم جوړ شوی وو هغه تر اوسه په ایگزیسټ کې تر اوسه هغه را روان دی نو دا خو هیڅ په دغه کې گنجائش یا څه وایم دغه شک نشته چې دا په نسل په تعلیمي ادارو کې ایون دو په دغه کومه سیول سروسز کې زموږ بچیان چې بچیان ماشومان دي و دلته نوکري کوي حالت هم دا مشکلات پیش دي دا مشکلات را روان دي نو هغه وایي تاسو وزارګان چې دي دلته نوکري نه دي کولی یو نسلی و یو دغه عقیدتي ټول هم دغه تعصب تر اوسه مسته په درشال
رضا وکیل هم داود آغا ته ورته خبره کوي او وایي چې د پخپله هم سوارې د نسلی تعصب ښکار شوی دی. نوموړی زیاتوي
دا ډیر د افسوس خبره ده. مثلا زه خو هم د بازار ته ډیر نه درځم. کله کله چې بازار ته راځم ته باور کوي چې دا نور خلک مونږ داسې زمونږ خوا ته داسې ګوري چې مونږ نوې مخلوق یو. څنګه مونږ بازار ته راغلي یو؟ مونږ سره ډیر ناانصافیانې سوی دي په دا ښار کې، او زمونږ خلک سره، زمونږ په ماشومان سره خلک داسې برابري تعلقات او داسې همدردانه نظر د خلک نه وو. نو دا اوس چې مونږ کامیاب سوی دي نو خلک ډیر خوشحاله سوی دي، کوټه ښار خلک ډیر خوشحاله سوی دي. ولې چې زمونږ پالیسي دا ولو چې مونږ بغیر مذهبي تعصب، بغیر قومي تعصب تقریبا 15 کال په دا ښار کې فعالیت کړی دي، کار کړی دي. نو دا د دې بعد انشاءالله زما دا امید دی چې زمونږ حالات بهتر شي.
پکوټا کې په هزارا ټولنې خنړی بریدونه شوی چې پکې تر ټولو لوی پیښې د 2014 کال د جنوري او فروری میاشت دي چې پکې د هیومن رائټس واچ ادارې تر مخه لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي وو. داود اغا وایي د 1999 کال وروستو په بلوچستان کې د هزاراګانو ضد پیښې زیاتې شوي دي. نوموړی وایي نامنه د دوی په تعلیم او روزګار او په هر څه بد اغېز کړی دی چې له وجې د هزاراګانو ګڼې کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي.
رقم دی چې کم از کم د شل کال څخه تر موږ شیعه او هزاره آبادی په شار کوټه شار کې د ژوند تیر کول د پاره ډېر مشکل شوی دی. نو د 1999 تر اوسه پورې لا تعداد اته کو نه شوی دی. ټارګټ کلینګ د ورځ معمول ده. دا خو نو د 2013 بعد خو ډېر زیات شو. د دې مخه مو شروع هو، مګر د 2013 چې کوم دوه لوی بلاستونه یو پلمدار او کې د 10 جنوري 2013 بیا بعد کې په هزاره ټون کې 16 فروری 2013 کې چې کم کم 105-110 کسان چې شهید شوي وو، 250 فار زمکه کې زخمیان شوي وو. د دې د بعد نو خلک ډېر مایګریټ وکړي. اوس هم سلسله شروع ده. اوس هم خلک خپل جایدادونه خرڅوي. په ښار کې کوم جایداد لري، کاروبار لري، هغه کوړي حساب کې په ډېر کم قیمت کې هغه خرڅوي. وزان تیری ځان باسي د ښار کې. ولې دلته څوک پښتنه کوله دپاره هم ناراضي چې کومه لا انفورسمنت ایجنسیز دي، کومه حکومت دي، هغه دی چې دی هغه سچویشن نه ګوري. هغه سینسیټیویټي کومه چې پر موږ ملت موږ کوم دپاره راغلی دی هغه بالکل حکومت دغه خیال نه ساتي. پر دې خاطر خلک چې دی مایګریټ شروع ده، او دا مایګریټ اوس زیات دغه تیزي را روان ده.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن یو مشر اسد بٹ راته د رستیو کې ویلی ول چې له بلوچستان څخه د مذهبي لګکیو شاوخوا 3000 کورنۍ سیند ته کډه شوې دي. په دې کې زیاتره کراچۍ ته کډه شوې دي. د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو بل مشر عبدالخالق هزاره چې په انتخاباتو کې د صوبایي اسمبلی څوکۍ ګټلې ده وایي امنیت ټینګول د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې ده. دی وایي
ہماری سب سے بڑی پرائیورٹی جو ہے مطلب سیکورٹی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. ہم نے
زمگ لومڑی تھو بہ امنیت تے مگ با فردے زیات زور راوڑو چھ پکوٹا کی امنیت تا سم پھام مکل شی، او پدی برخہ کی چھ پخوا کمی کمی وی ہغا ختم کل شی. ترسو چھ بلوچستان کی خ حکومت داری نہ وی تر ہغا حالات ہم نشی سمے دی. په علمدار روډ سیمه کې سکولونه تر ټولو زیات دي، او په هزاره ټاون کې سرکاري سکولونه کم دي. خو د هغې کمی په شخصي سکولونو پوره شي. زه په خپله هم د علمدار روډ نه د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی یم، او پوره هڅه به کوم چې په هزاره ټاون کې هم سرکاري سکولونه زیات شي.
کوټه کې د ټولنیزو چارو په برکت شاه کاکړ وایي حکومت لا پکار ده چې له تعلیمي نصاب د کړې کې خبري لري کړي، د بیلابیلو مذهبونو د خلکو ترمنځ روابط زیاتول لپاره غونډې وکړي، او د هر وګړي حقونه خوندي کړي. نو دا شان با ټولنه د تقسیمې دونه منع کړل شي.
کوم د مذهبي منافرت یا چې کوم کرکه د خلکو ترمنځ
خورا شوی ده کنه دا ټول زمر دیرس کال شل پنځه دیرس کال وخت هم دا شان د سیونه کله کوس شې دي کنه او دا موږ پر دې باندې ټول محققین دی او خلک دی او سیاسي په هان دی دا وایي دا یو سیاسي ستونزه ده د مذهب سیاسي کارونه چې دا غي څه خاص مذهبي منافرت راغلي دي ما په نس باندې د دې تر ټول ش علاج دا دی چې جماعتونو څخه د جمعې په خطبو کې یا د اختر په خطبو کې د بیلابیلو فرقو مذهبونو ولسونو په حق لبانې خوريږي پر دې باید چې ریاستونه دولتونه باقاعده بندیز ولګوي باقاعده داسې اونیزي او میاشتانه داسې څه خبرونه کیږي کاری لیکل کیږي راوځي هغه کې باقاعده د دغو تنظیمونو چې هغه د منافرت خورول غواړي د هغو دریز پکې شوي او هغه دغه ورته نورې جدي لمنې وهي اوس ښوونځیانو کې نصاب دی هغه هم دغه کرکه ختم کولای شي کمولای شي له دې پرته په میډیا باندې باقاعده دا باید شو کمپین وچلول شي چې دلته ټول خلک وسیږي د دې ریاست پر دې ځمکه باندې دا هغه د سیمې دی هغه د دغه کله هر زبی دی کله هر مذهب دی کله هر فرقې دی هغه یو ډول سړي هغه و دی ریاست ته و دی ټولنې ته سړي هغه عزتمن دی
اوریدونکو دا به د دیونه پرګنې خبرونه که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریک کړئ تر راتلونکو خبرونې پورې درنه ځانې ساجمل اجازه غواړم خوشاله اوسئ
وز درته ټولنه او سغدرزی پروگرام در خبرو په نننۍ خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې نرخزیان یا خواجه سرا څنګه ژوند تیروي دا چې په دغه هیواد کې سغدرزی د دې طبقې پر ژوند څه اغیز کړی دی او دا طبقه له څه ډول ستونزو سره مخامخ ده دا خبرونه احمد شاه زمي وړاندې کوي
ټولنه او سغدرزی
د مشال رادیو په ونیز خبرونه ټولنه او سختدریزی کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم په تیر خبرونه کې تاسو د مذهبي لژکیو پر ژوند د سختدریزی د اغیز په اړه بحث واوریدی په پاکستان کې یو خوا د سختدریزی بیلابیل لاملونه دي نو بل خوا دغه پدیدې د ټولنې یو شمېر طبقې هم اغیزمنې کړې دي ټولنه او سختدریزی روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې د نرشزیانو ژوند څنګه دی هلته دوی له کوم ستونزو سره مخامخ دي او تر کومه حده ستونزې هوارې شوي په پاکستان کې د 2018 کال د سرشمیرونو لمخې په دې هیواد کې د نرشزیانو رسمي شمیر څه باندې 10,000 دی خو د نرشزیانو تنظیمونه دا شمیر له 15,000 څخه تر 10,000 پورې شي ځکه د دوی په وینا د نرشزیانو نفوس په بیلابیلو سیمو کې پاشل شوی او په تجارتي او غیر تجارتي سیمو کې استوګن دي په پا پاکستان کې د نرشزیانو اکثریت یا خو د خپل مور او پلار کور پرېږدي یا یې مور او پلار د خپلې رویې پر بنیاد دې ته مجبور کړي چې کور ور پرېږدي او بل ځای لري له خپل همجنسانو سره یو ځای نوې ژوند پیل کړي د خیبر پښتونخوا په سواد کې له 2008 کال څخه تر 2009 کال پورې د وسلوالو طالبانو نفوذ زیات وو نو د چاهت په نامه دغه نرشزی یا خواجه سرا کور پرېښودي او ثوابي ضلع ته ځان ورسوي
چکل نه سواد کې حالات خراب شو نو کورال به هم دم کې نه راکول پهلو خو ماته راس خاص نه وی خو چې کله نه طالبانو مطلب حالات خراب شو نو مال به دم کې نه راکول دي تا خو ته هم ډیر ویل ته سمېږي نه نو تا مې طالبان لور کو کوم ژوند دې خو خو هر سره سره کوي کوم ډکې دي مطلب هر سره سره کوي نو بس من بیا نشو هغه کولې نو زماره کې هیر رااله چې خدای پاک دې خو ما طالبان لور کوي دا بس کیږي اولته کې خو طالبانو ډیر ظلم به هم کوو پہلا خزیر ادم د ودری ورځ می سوچنه کول چې خدای پاک زما څنګه زما څنګه باندې زما زه خود دون عمر میوم نه پویدم هم نه زه خوبه مداسي خدای اراده زمانه وچ زما مطلب دی خلکو له زما کم خلکو له بس دا الله په توکل باندې راوته ما کلمه مې او بس داس را روان شنو د ودری شپې می اخو دی خو وکړي نو ملګری را سره هغه چې دلته کې مطلب خواجه سره سره ملګری پاتې کیږي نو ملګری دی نو آلته شو شوزو التبر علمنو التک چما خپل ملګری هغه مو کتلو پهل خما ته داس ښکار کړی چې بس دنیا کې زمان بشان نور څوک نشته یوازې زایم نو چې ما خپل نورمل ګرو کتو نړم خوشاله شو نړم مطمئنه شو چې آو دنیا کې نورم زمان بشان خلق شته
چاحت زیاتوی چې په ثوابی کم د خلګو لرویو او تشدد څخه تنگ سو او په 2019 کال کې پېښور تکا ډ وکړه د نشزیانو د حقونو لپاره کارکونکو د بشري حقوقو مبارز قمر نسیم په پاکستان کې په عمومي ډول د نشزیانو اومده ستونزې یادوي او وايي
کسړې وی کزنانه وی او هغه څوک دغه شناخت مې انکاری شي هغه ته وایي چې ته سړې نه یا که څوک یو خوځي ته وایي چې ته خزنې دا څو اندازه کولی شي چې هغه د پاره یو څومره مشکله مرحله ده د خواجه سره په لاره چې کوم مشکله مرحله دغه دار چې د دې شناخت نه منی کور والا نه منی اسکول والا نه منی معلم نه منی پولیس نه منی ډاکټر نه منی نو دا مسلسل هغه د خپل شناخت جنگ سره په خلکو سره په جنگ وی او چې زه څوک یم او څوک نه یم او زه څه قسمه کپړې باچو او څه قسمه کپړې بناچو دا یو مسلسل جنگ دی چې په غیبه نه دادرېږي نو هغه وجنه دای چې دی بیا کورونه پری دی کورونه چې پری دی او ډیرو تراشي نو دلته بیا مسائل دای چې تعلیم یې پاتې شي د صحت سہولیاتو سره نه چې کوم ګورو دی دا غي په ډیرو کې یا خو سیکس ورک کیږي یا ډانس ورک کیږي دا غنه چې تعلیمونه کوم خواجه سره او کور دی غي ته نوکریانه نه ملاويږي
قمر نسیم په پېښور کې د بلو وینز په نامه د بشري حقوقو د یو غیر سرکاري تنظیم مشر دی نو موري زیاتوي چې په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې یو شمیر تنظیمونه د نشزیانو د حقوقو لپاره کار کوي د زیاتوي چې د ژوند پر یو شمیر نورو ستونزو سربېره نشزیان له مرګونو او تشدد سره هم مخامخېږي
جنوري 2015 نو سپورې نو تقریبا وو پنځوس خواجه سرا چې کوم دي معلوم د شپږو ډیسټریکټو کې صرف خیبر پختونخوا کې وجلی شوی دي او تقریبا دا سه تقریبا 1200 قریب کیسونه چې کوم دي د خواجه سرا باندې کوم ظلمونه شوی دي د صحت سہولیات نشتا ورونه وته په کرایو نه ملاويږي ډېری وړې وړې کمرې چې عام یو سړی او خزه که کمره اخلي نو هغه په 3-3.5 زره روپے او که خواجه سرا اخلي نو هغه په 6 زره او په 5 زره روپے سفر نشي کولای نه په بس کې نه په ټیکسي کې نه په رکشا کې مخصوص رکشي دي مخصوص ټیکسيان دي چې هغه کې دي سفر کولو ته مجبور دي او هغه دي نه کم از کم 300 غنا زیات اخلي په کمیونټي کې سپیس نشته که بهر روزي نو خلک ورته په یو بدل نظر باندې ګوري
قمر نسیم زیاتوی په پاکستان کې د سغدریزی رواني چپی نشزیان یا خواجه سرا په غیر مستقیم ډول اغیزمن کړی دي
د دې کار غډا دی او میوزیک سره زیاتر تعلق ساتي او د تر هغه لري او د پسندې خپل پیټرنز دی په پاکستان کې چرته هم داسې ګروپ سره چې یو جنو هغه پہله پابندي په میوزیک او په ډانس باندې لګولل دا نو داخله چې وروتل نو دوی ته نه یو ان مرسته ورکوله نه حکومتي چارواکو ورکوله نه په کمپونو کې ایډی پیس کمپونو کې دوی ته سم ملاو شو او نه د کمپونو بهر دوی ته سم ملاو شو نو دا غي بنیادی پہله ډیماند هم دا و چې مونږه هیومنټیرین اسیسټنس کې کاغه زلزلاونو موږ متاثر او که سیلابونو موږ متاثر نو کیو او که بیا د ټیمپر ریپلیسمنټ په دکیو نو موږ ته ولي څه قسمه مرسته او امداد چې کم دي نو غنډه ملاو شوی دی نه خبره ده چې موږ دا ګورو چې په سواد کې په فاټا کې یا نور ځینو کې چې چرته ملټنسي و ډایرکټ خو خواجه سراو ته څه نقصان نشي نه درسېدل یعنی چا وشتل نه دي چا لال کړی نه دي چا وحل نه دي خو چونکی ګری ته تلته پرې خو ډېر محدود علاقې کې خواجه سرا بند شوی دي مثلا د متنو نه خو نه ورزي بلکې متنو ته هم نه ورزي داسې هم پېښور کې د رنګ روډ او نور د با صدر او داسې کلو ته نه ورزي یریږي او پروګرامونه جرنل هم ختم شوی دي اول به د میوزیک یا د ډانس پروګرام کې ده دې دا کلو ته یا محفلونو ته ورتل نو اوس دې ډېر مخصوص قسمه محفلونو ته ځي او یو مخصوص علاقو ته ځي چې څه د دې په خیال باندې دې لپاره محفوظ دي
پر نشزیانو د تشدد پیښې یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د پاکستان په نورو برخو کې هم رامنځته کیږي د سین صوبې په سکر ضلع کې د نشزیانو یو مشر او د حقونو فعال سنم فقیر وایي چې مخکې پولیسو له دوی سره همکاري نه کوله او دوی د عام ولس او پولیس تر فشار لاندې و خو اوس حالات بدل شوي دي
د 2010 سره اونسه وو سپوري شپږ خواجه سرا چې ماډل سوي دا وو کیس ما خپل پلان د سپیشل ملاسم پولیس ملاسم دا وو قاتلان گرفتار کړی دي نه خلګو یعنی څوک په کور کې ورغلي د غلا ول کړي دا غي مړ کړي دي څوک به دغه دوستي په نن باندې مړ کړي دي څوک څنګه نو د سيو چې دا شپږ خواجه سرا چې دي دا وو ما خپل با دو په حیدرآباد کې یو بلارکانی کې یو په سکر کې یو په روړی کې
مخکې خو رویه ګر سره صحیح نه وه، اوس د پولیس رویه صحیح ده، اوس ڈی آئی جی سره د ایس ایس پی سره موږ خپل ځو ملاقاتونه کوو، دا خپل د یو پرابلم د پاره د خپل یو کمیټي کار ماری دی، هغې باندې چې چا پریشر دی، دا یو چا نه څوک ناجایزي ورسره کوي، زه خپل ځمه.
خو د خیبر پښتونخوا د نرښځیانو تنظیم مشره او د ترانس اکشن فورن نومې تنظیم مخکشه فرزانه، که څه هم د حکومت لخوا د دوی د حقونو لپاره له جوړ سوو قوانینو خوشي څرګندوي، خو د پولیس له رویې سر ټکوي.
مونږ غواړو دا چې قانوني تحفظ نه لوشي، چې دا ابو زمون کې پکې د خواجه سره سره ظلم دی او زیاتې دی، خو څه پور به تاسو نه کتلې چې دوی ته سزا ملو شي، چې تر کومه پورې دې خلکو ته سزا نه ملو شي، هغې ګوره چې کوم لکه کله زمونږ د خواجه سره سره ظلم زیاتې او دا شیزونه چالو شي، او هغه کس تانې ته لاړ شي، نه پیسې ورکړي نو کاغه ډېر زیات زیاتې وي، نه په پیسو خلاص.
بلخوا د دې صوبې د مردان ضلع د پولیسو مرستیال مشر محمد عالم شینواري وایي چې دوی نرښځیانو ته قانوني تحفظ ورکړی دی.
زمونږ خاص کر کې دا د درې کالو راهیسې چې کوم موږ سیستم جوړ کړی دی، کمپلینټس میکانیزم چې موږ جوړ کړی دی، هغه ډېر ټرانسپیرنٹ دی او ډېر آسان دی. سو کوم چې د پولیس ریلیټډ کمپلینټس دي یا پولیس خلاف یا رابطه کول غواړي، نو هغه موږ یو ډېر ښکلی نظام جوړ کړی دی. ما چې څومره کیسز دلته راهیستي چې کوم کې دي سره زیاتیانې شوي دي، عام خلکو سره کړي دي، نو هغې حوالے سره کافی مثبت پولیس ریسپانس دی، او د دې چې کوم ځای کې څه پرابلم شوی دی نو پولیسو ته مدد امداد ورکړي، کله نا کله داسې څه شکایت موږ ته موصول شي چې کمیونټي چې داسې هغه کې انوالو داسې داسې اکټیویټیز کې چې کوم مناسب نه دي علاقې خلک وایي، هغې کې بیا موږ کوشش دا کوو چې مشران پکې انوالو کړو او دا هغه مسایل چې دي لوکل لیول مالته حل شي.
پولیس وای چې عام ولس هم دوی ته د نشزیانو د غیر اخلاقی اعمال له کبله وخت په وخت شکایت کوي، خو سنم فقیر زیاتوي چې دوی ته ټولنه د روزګار مواقع نه ورکوي، نو له مجبوری خپل نڅا او سندري د روزي ګټلو ذریعہ ګرځوي.
په یو انسان کې چې یو بیروزګاری د کور وتلې کور والا د هغه په شان نظر نه ګوري، مول معاشي والا نه ګوري، هغه اول ز د تاسو سره سوال کوم چې زه خواجه سره تم خپل په کور کې په نوکری کې دروي، خپل په دفتر کې په نوکری کې دروي، خپل پرسنل سیکریټری ما جوړي، په دغه وجه د بیروزګاری د وجه د هغه د په دغه نظر ورته ګوري، نو هغه هغه بیا دا سوچ کړي بس چې مقدر دا هغه دی، بس یا نات ګامه دی زندگی دا، بس هغه په دغه سوچ کې بس زندگی تیروي.
نوموړی زیاتوي چې تر خپل واسه د خپل وګړو د حقونو لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې کړې دي. د سنم فقیر په وینا هغه د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې لسکر څخه د سند صوبای اسمبلی ته کاندیدا و.
د 2011 کې چې فیصله رااله چې خواجه سره چې دی هغه ووټ هم ورکولای شي، نو ما بیا یو قدم آگے څه وکړ چې مال چې مجبور ورکوي، خو مجبور اخستایم سو پاکستان تاریخ باندې فرسٹ ٹائم ایک الیکشن اعلان وکړ په 2013 کې، نو په الیکشن کې څه واخله نو شو ریسپانس را ملا اوس ولنګ دومره په دم را خلکو ول چې بد دا غټ غټ مگر م چاند دي د مخه څنګه ما چې بس صحیح ده ولاړو، نو ما سره دم خاص چا غم نه کوي چې تم ول درېږي یا نه، بس څه لږ ډېر ټریډ وو، بس په همت کې هم په جذبه کې هم ما الیکشن فایټ کوي، او 48 کینډیډیټ او هغه کې شپږم نمبر ځناو.
نو موري زیاتوي چې د سنم فقیر ویلفیر اسوسییشن په نامه د نرشځیانو د خیر شګړ یو تنظیم هم جوړ کړي، او هڅه کوي چې د زاړه عمر لرونکو نرشځیانو لپاره یو کور جوړ کړي چې هلته درملنه او پالنه کیږي.
خواجه سرا چې دی هغه په ځواني کې خپل یو گزارم زاره کوي، نه به چې د تلويشت د 45 کال سره د هغه عمر زیات شي، نه به هغه د تنهایی شکار شي، تنهایی کې په کشمکش شي، بس په سوچ کې هغه به سایکو پیشنټ، نو چې دی دا غو د پاره ما چې ما ول چې سنټر م جوړ کړی و چې دا هغه چې دا سایکو پیشنټ دی چې واز دي څو څو ستا چې دا غو خپل پراپرټي ما پرپټي ستا څو د دې ښاران ګرد د روډو باندې په دا اوټلو باندې زندگی تیر سوي هغه دې ځای نه لري.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل له مشر پروفیسر ډاکټر قبلایا څخه چې مکله د نرشزیانو د حقونو په اړه پوښتنه وکړه، نو نوموړي وویل چې اسلام هغوی ته د درناوي درس ورکړي، او د ټولنې عام وګړي هم باید هغوی ته د احترام په سترګه وګوري.
موږ اسلامي نظریاتي کونسل په هغه یو ډېر جامع ریپورت تیار کړی دی، او زموږ په فقه کې د هغه احکام موجود، او هغه پرانا کې دا رپورٹ دا دی چې کچرتا پدا جنس کې د مردانه خصوصیات زیات وی نو بیا به مردانه قوانین جدید هغه نفاذ به کیږي او کچرتا د زنانه خصوصیات زیات وی بیا به زنانه کیږي بیا یو چکم انٹرسیکس ته چې خونسا مشکل زمونږ په فقہ کې اور دوای د هغه خپل احکام دی او ډېر لوی احترام ځکه چې انساني احترام په اساس باندې زمونږ دا دین دی او چې څوک ته انسان احترام نه کوي دا هم د الله پاک مخلوق ته نو د هغه ډېر غندنه شوې ده او ډېر بد ورته ویل شوې دي او بالکل زمونږ دین اسلام د دې عزت نه ور کوي او باید چې د دې لپاره هم قانون سازی وشي او دا جنس حکم دی دا څنګه چې ما ارزو کو دا د الله پاک مخلوق ته دوی د حج حق ته دوی په وراثت کې حق ته چې دا سیزونه ډېر واضح شي په هسپتالونو کې دوی ته تکلیف وي هلته ډاکټران هم پویول غواړي چې دا د الله پاک مخلوق ته او چې کچرته زمونږ مردانه یا زنانه واډونو کې خلک نه پرېږدي نو جدا د دوی لپاره واډونه جوړ شي که دا څه واقعات اخبارونو کې راځي نو دا زمونږ د خلکو ناپوهي ده او زمونږ معاشرتي یو صورتحال دی چې د هغې بدلول
د پاکستان قومي اسمبلی د 2013 کال د مې پراتمه نیټه د نرشدیانو د حقونو او ساتنې قانوني مسوده منزور کړه چې نرشدیانو ته د شناختی کارت، پاسپورت او ووټ ورکولو پر حقونو سربیره هغوی ته د وراثت، تعلیم، روزګار، ولسی عہدو ساتلو، صحت او د اجتماعي ازادي حقونه ترلاسه وي او دا ډول به دوی ته هر هغه حق ترلاسه شي چې یو عام پاکستانی شهري ته ترلاسه دي د دې قانوني مسودې په خبرګون کې نرشدیان وایي چې دا قانون باید عملی کړل سي ځکه د دوی په وینا په پاکستان کې قوانین سته خو عملی کول یې ګران دي د مشال رادیو روان خبرونه ټولنه او سخت درېزي هم دومره راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې د ناموسي وژنو په اړه بحث